پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دولس بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربه توپ د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته استولې د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي ګوند د بیلې شوې ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجي محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانی واکمنۍ د وخت شمالي ټلوالې ډلې غړي دي په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودې او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریز غوره کړی و. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرشي په اوجدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپل ژمنه ودرېږي او پرې نشتي چې تر هغه د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند صلاح شوې ده. د ایران د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد باقری د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې باقری د تاجکستان له ولسمشر سره په خبرو کې وویل چې د ایران او تاجکستان وسلوال ځواکونه له افغانستان سره په سوله او ثبات کې مرسته کولی شي. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دوو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت د پوهنې له مرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. دا خبرونه لازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت په بې ساري ډول مخ په کمېدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې دا خبرې به د روانې مې تر 15مې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناټو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي. هغه په یوه بیان کې د فنلند او سویډن دا پرېکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناټو له متحدانو سره کار وکوي تر څو هر څومره ژر چې کېدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. زمو شخله آساجی رادیو اوری طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوس مخ نشي. په غزنی کې روغتیایي کارکونکو ته موټر سایکلونه ورکړی شوی.
د دې مرسیکلو توزیع څخه هدف دا ولو چې نوتران او سی کارکونکو په وخت سره ټولو کلو ته ورسیږي.
لشمانیا څه شی دی او د مخنیوي لپاره باید څه وکړو؟
د پشخانو استعمال ډیر مهم دی.
د موبایل شبکو له وضعیت ډیر خلک شکایت لري.
کومه شمیره کې تاسو دایل کړئ او څه خلیده؟
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټو. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وای ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلانو ته دا ډول سپارښتنه کړې. نور حال د ازادي راډیو خبریال راکوي.
ساروان صاحب نن سهار د افغانستان په بیلابیلو ټلویزیونی خبرونو کې خزینه ویندویانې په بیمخینی ډول په پټو مخونو راښکاره شوي. دوی د حجاب ترڅنګ د ماسکونو په وسیله لسترګو غیر ټول مخ پټ کړی وو. د کابل د یو خصوصي ټلویزیون یو ویاند چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي دی ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي ورغلي او سپارښتنه یې ورته کړې چې له دې وروسته باید خزینه ویندویانې په خپرونو کې خپل مخونه په ماسکونو باندې پټ کړي. په کابل کې د تلو نیوز په نوم یو خصوصي رسنۍ هم پر خپل ټویټر لیکلی دی چې طالبانو ترې غوښتي چې له دې وروسته یې د ټلویزیوني خپرونو ټولې خزینه چلوونکي باید د خپرونو پر مهال مخونه پټ کړي. د همدې ټلویزیون یوې ویان دی بیا پر خپل انسټاګرام خپل یو خپور کړي انزور سره لیکلی دی چې په دغه انزور کې مخې په ماسک باندې پټ دی. لیکلی دی چې دا زیم یلدا یو خزه د هسپیټلو په حال کې د امر بالمعروف په غوښتنه ټاکل شوی چې لدی ورسته ټول باید دغه ډول راخکاره شي. په همدې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسؤلینو ته په خبرونو کې په ماسک باندې د خزینه ویندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه کړې ده. د دې وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر نن ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلي مهاجر دا ونه ویل چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښې، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي چې په دوی دغه هر څه په جبري ډول منل شوي دي. د یادونې وړ ده څاروان صاحب چې تر دې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو باندې محدودیتونه لګېدلي دي چې ښایي دی تر ټولو وروستی نه خو تر ټولو سخت وي.
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال راپور مو واورېده چې ویلې طالبانو په افغانستان کې تلویزیونونو ته ویلي دي چې ښځینه ویندویانې دي مخونه پټ کړي. همدا اوس د ښځو د حقونو یو فعال او مدني فعال نرګس مومند د ټلیفون له لارې را سره ده. تاسو ته هرکلی وایم اغلی مومند. لکه چې طالبان واک ته رسیدلی دي، پرله پسې د ښځو د خلاف د محدودیتونو په اړه پریکړې اعلانوي. متاسفانه د اغلې مومنت تلیفون قطع شو. هڅه کوو چې دوباره له هغې سره تماس ونیسو. له لنډې خبرتیا وروسته به کوشش وکړو چې له اغلې مومنت سره تماس ونیسو او له هغې سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سنگ.
د آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي. په همدغه څپو اوریدای شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم تعقیبول شي. زموږ د وی پانه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. مخکې تر دې چې له اغلی مومن سره خبرې وکړو د یوې بلې موضوع په اړه راپور لرو. په غزنی کې د مخابراتي شبکو له خراب وضعیت خلک شکایت کوي. دوی وایي چې د مخابراتي شبکو وضعیت لا خراب شوی دی. دا شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ډیری وخت ژغ تر بل پورې نه رسیږي. دوی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو دی باندې ډیر کار نه کوي. نور حال په دې راپور کې
کومه
شمیره کې تاسو ډایل کړئ او غلیدا مهرباني وکړئ ورسته اړیکه ټینګ کړئ.
ورسته مبیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو، ځکه په غزنی کې ډیرای کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعال وي. حمدالله د غزنی ښار په تاویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مهم ډیرای وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شل کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نه رخ کیږي. یا به ستا ږغ نه ورځي او یا به د مخاطب ږغ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
په غزنی کې د شبکو مشکلات ډیر دي، انټرنیټ سم کار نه کوي، ټلیفونان سم کار نه کوي. دغه مشکل موږ لرو، هیله لرم چې دا مشکلات حل شي.
دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت ته چې ډیری اوسیدونکي تر سختو جګړو راتیر سوي چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی و، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعال خدمتونو د ترسره کولو ډاډ ورکوي. ومو غوښتل چې په دې اړه په غزنی کې د مخابراتو ریاست د چارواکو نظر واخلو، خو په بیا بیا هڅو کولو سره سره بریالي نسو.
مخکې مو هڅه وکړه چې له اغلې مومن سره خبرې وکړو. همدا شیبه محترمه نرګس مومن د ټلیفون له لارې را سره راو غواړو چې د طالبانو د دې تازه اقدام په اړه ورسره خبرې وکړو، چې وایي تلویزیونونو ته ویلي دي چې ښځینه ویندویانې باید په داسې حال کې وښودل شي چې مخونه یې پټ وي. اغلې مومن، ستاسو په نظر د طالبانو هدف له دې کاره څه کېدای شي؟
سلامونه، سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته. هیله ده ټول سره جوړ روغ او سه وخت تاسو ټول په خیر. البته زه به له ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې نظام نه کسان اوسنی کسان څوک چې اوس هوای چې ګویا حکومت دې پراست دی، حکومت پراست کې دي، د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه، تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته دې نور وزارتونه له بده مرغه په کلي توګه فالج دي. یعنی دا چې ورته بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. دا چې ښځې کوم پوړنه یو اچوي، ښځې څه ډول حجاب وکي، ښځې څه ډول کوره ووزي، ښځې څه وکي څه ونه کي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو رئیس د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي، چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هیواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دې اړوند خبره باندې بحث وکړي، مهمه دا ده چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي، حکومت ویلي د دوی په هغې کې ډېر بحث وکړي، هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایست، یو څوک چې مخ یې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډیر مهمه ده.
بالکل، د چې څو یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي، هغه بنا پر چهره ظاهر کیږي، چې دغه چهره ولی د دې چهره او تار شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او به به تغه توای چې مخ دې پټه، نو دې معنا څه ده؟ او یو بل خبر زه هم چې دې په دې بس کې اضافه کوم چې آیا امدا په اسلام کې راغلي دي؟ آیا په اسلام کې د مخ پټول راغلي دي؟ مخ یعنی دا هغه څه دي چې په اسلام کې راغلي دي. مخ همې مخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه خورا کې نه راځي. خځې کولی شي چې په آزاده توګه خپل مخ کارا کړي، چې مخ پټول شرم یا ګناه و. ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې، خو ښځې د خدای
کور ته په لوس مخ باندې دي. نو به څه اړتیا ده چې کله اوغوی په وسینی نظام کې چې په بیلا برخو کې مثلا خوانځی ته ځي، پوهنتونونه ته ځي، تلویزیونونه کې کار کوي، دوی به مخ پټ کیږي. د اسلام په کومه برخه کې راغلی؟
تاسو به مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی. څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې دغه ټوله حکومت ولی ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي، دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې دی باید پرون، یعنی پرونی هغه خبر و چې زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی، ما ته د ما محصلینو زنګ وایي او ما ته وایي چې مونږ یې نن ښوونځی ته نه یې پرېښو، ولې؟ ځکه چې مونږ رنګه پوړنی درلودی. نن د دې خبره دا ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغوی په مخ باندې ماسک واچوي، مخونه ښکاره نه شي، یوازې سترګې ښکاره شي. نو سبا ته به دا ما ته بعید نه ښکارېږي چې بل ځای ووایي چې مونږ د ښځې په نوم باندې څوک نه منو، مونږ اصلا ښځه بیخي نه منو.
تاسو وایئ چې محصلین پوهنتون ته په دې خاطر پرې نه ښودي چې رنګ پړونه یې په سر رو ال ده چې د دوی ویان مشتویل چې رنګ د دوی لپاره مهمه نه دی، که سوروي که توري که هر رنګ وي. یعنی دوی چې په خوله څه وایي په عمل کې بل څه کوي، له دې داسې معلومیږي که دا خبره حقیقت ولري.
جالب هم دا ده ځکه میاشتې د مخکې هم په پخواني حکومت کې هم د دوی ډېر تاکید چې یعنی پخوا هم بحثونه کېدل، بحث په د ښځو په مسایلو باندې وو، او دوی وار تر بله ویلي دي چې مونږ بیا هم راځو، مونږ ښځه ته د ښځو حداقل هغه ابتدایی اخلاقی انسانی حقایق حقونه چې دی هغه ورکول کیږي. حال دا چې دوی اوس خپل ټول خبرونه اوري. دوی هغه وخت ویلي چې مونږ نجونې ښوونځی ته پرېږدي مګر اوس یې نه پرېږدي. دوی ویلي چې مونږ به ښځې په هره برخه کې لرو مګر اوس ښځې نشي کولی چې ژورنالیستي برخه کې مخته ولاړ شي، ښځه به قاضي نشي کېدلی، ښځه نشي کولی چې په انجینر. نو دا او همداسې پخوا یې ویلو چې مونږ د رنګونو سره ستونزه نه ده، حال دا چې اوس د رنګونو سره هم ستونزه لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ.
مایان وطن دی.
ډېره زیاته مننه محترمې نرګس مومن چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړه او نظر مو څرګند کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خارکیف په شاوخوا کې د روسیه او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر ښار دی. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف ښار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولي پلور پښه کړي دي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د روسي د ټانکونو هغه قومندان چې د خارکیف ته نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وی عربي متحده اماراتو د تلل افغان پلاوی حل تلمیش تو افغان سوداګرو سره ترلیدنی ورسته له هغوی غوښتي چې په خپل هیواد کې پانګه ونه وکړي. دغه وزارت تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې مسؤلینو افغان سوداګرو ته په دننه افغانستان کې د هر ډول همکاري ډاډ ورکړی. وزارت وړاندې لیکلی چې تللی پلاوی افغان سوداګرو ته په خطاب کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې فساد ختم شوی او د هر ډول پنګونې لپاره زمينه برابر ده. دا د طالبانو له واکمنۍ وروسته په عربي متحده امارات کې د طالب چارواکو او افغان سوداګرو لومړنۍ ناسته ده چې کیږي. دا لیدنه داسې مهال تر سره شو چې د طالبانو له واکمنۍ سره ډیری افغان سوداګرو خپل پنګ له افغانستان نه بهر ته وستلې. د پکتیکا یو شمیر سوداګر د انګور هډې په بندر کې د خپل ستونزو د حل غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دغه سوداګرو تیر ورځ د خونې له چارواکو سره په کابل کې لیدلي. د خونې د اعلامي پر بنسټ د پکتیکا سوداګرو په انګور هډه کې د ګمرکي ستونزو، لوړو تعرفو او د ترانزیت په وړاندې د خنډونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د خونی چارواکو راغلو سوداګرو ته د ستونزو د هواري په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم په انګور هډه کې د افغان سوداګرو په وړاندې د ګڼ شمېر ستونزو راپورونه ورکړل شوي وو او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغاني 50 پوله، یو ایرو 90 افغاني 340 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغاني 14 پوله، یو سعودي ریال 20 افغاني 18 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 10 پوله، زر هندي کلدار 1.15 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1.45 افغاني.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دي برخه ته مو هر کله کو. د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ریپورت ورکړی چې د افغان پوز د پاشل کېدو لوی سبب په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وستلو. سیګار په خپل درې میاشتنی ریپورت کې د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي د دوی سپارښتنه دا و چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2.5 زر امریکایي سرتیري پاتې شي چې دا پلان ونه منل شو. نور جزئیات پدې ریپورت کې
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو په خپل نوې درې میاشتنی راپور کې د افغان پوز د سقوط لاملونه په ډاګه کړی دي. سیګار لیکلي په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل دی. خدای هم ویل چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باوري او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په 13 اگست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وته وروسته د پینټاګان د جګپوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکینی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسنی جمهور رئیس جو بایدن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پریکړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووزي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بے باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستان د وتو پر مهال غواړي دا هیواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه. خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پریکړه بللې ده. تازه تیر ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو خبری کانفرنس کې وویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې وه او نور یې نه شوای کولای دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسیدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي. په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98% بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي، خو په 2020 کال کې دا شمېر 1601 تر راښکته شوی چې نږدې نیمایي د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوې دي. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوې هوکړې له مخې امریکایي الوتکو نشو کولای د طالبانو هغه ډلې په نخښه کړي چې له افغان نظامیانو یا هم له متحدانو څخه 50 متره لري وي. راپور زیاتوي دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامي واحدونه په نخښه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش په خپل راپور کې لیکلي طالبانو د پوځي بریاله لارې زیاتره ولسوالۍ او ولایتونه نه دي نیولي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي ځواکونو قمندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی.
سما همکار نوریاس نوری د سیګار دا راپور د نظامي چارو لښونن کې احمد خان اندړ سره د یوې مرکې په ترڅ کې سیړلې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دا د سیګار دی ریپورت ته چې د افغان امنیتي ځواکونو د نړیدو پړی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د بشپړ ایستلو په پریکړه چولی په کوم نظر ګوري؟
زه موافقم چې دوی غیر مسولانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباری او ناندري او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخباراتو لپاره کار کوو او وینش کوي چې دغه درې وړ وزارتونه سم رهبری کړي.
اندر صاحب، دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالد ترامپ په دوحه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزورې شوه؟ همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه وه. ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولی شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص یې هلته ورته ټاکلي وو. همدغو په قومنده باندې پوز په مخکې له 15 اگست نه تسلیمي ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي وه، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره وه؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي وه. موږ ولیدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې 14 کاله طالبانو په دې ښار امنی کولی او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو، دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونسو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی کوي، نیولی همدا د یو څو ساعتو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي وه، خو مشران یې په ډلو ټپلو پورې مربوطو استخباراتو یې کار کوه او ډېر ضعیفه حتی نالوستې خلک یې ورته وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دوی د ارزونو په اساس ویلي چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې و چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېره دا 2500 سرتیری په افغانستان کې پاتې شوی وي، د افغانستان وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړی وي او د وسلوالو ځواکونه به نه دړې وړې کېدل؟
یوازې دا نه چې دوی سرتیری پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابلونه یو، دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای د موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلکو ته واضح کیږي.
دا نظامی چارو افغان شنونکو احمد خان اندر. کڼو نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان په اړه لیکنې او مقالې خبرې کړې دي. اسد الله لودین څو رسنیو ته کتنه کوي.
زینو لویدیزو ورځپاڼو د سیګار پر هغه راپور تبصره کړې چې پرونی 2021 کال کې د افغان ځواکونو د ډړې وړې کېدو د لاملونو په اړه خبر کړ. وال سټریټ ژورنال امریکایي ورسپانې لیکلي د سیګار د درسل وخت مخیز راپور موندنې ښیي چې امریکا په خپل شلکلن روزنیز ماموریت کې 90 میلیارد ډالر ولګول، خو دا سپاوځي جوړ کړ چې په یوازې ځان کار نشو کولای. ورسپانه د سیګار د راپور په حواله لیکي په خوانی افغان ځواکونه د معاشونو لګښتونو او د تجهیزاتو د ساتنې او څارنې له اړخه پر امریکا متکی وو. میل آنلاین بریتانیایي ورسپانې هم پر همدې موضوع تمرکز کړی او د سیګار په حواله یې لیکلي د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون او امریکایي جنرالانو له خپل هیواد غوښتي و چې افغانستان کې 2500 سرتیری پرېږدي، خو لیکوال ویلي دا طرحه یې ونه منل شوه. پولیټیکو خبرونه بیا لیکلي سیګار په خپل تازه راپور کې په ښکارا د افغانستان د ماموریت په اړه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی هغه جو بایدن پر پریکړو نیوکه کړې ده. د پولیټیکو په وینا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې د افغانستان د پخوانی دولت د پرزیدو تر ټولو مهم لاملونه د بایدن او ترامپ پریکړې بللې دي. ایرو ایشاری وی خبرونې لمنځنۍ آسیا سره د افغانستان د پولې پر ناامنه کېدو لیکنه کړې ده. د مقالې لیکونکي بروس پنیر ویلي د افغانستان د شمال د کنټرول لپاره د طالبانو، داعش او نورو سختدریزو ډلو ترمنځ سیالۍ د منځنۍ آسیا هیوادونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. د لیکوال پټکو له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له طالبانو پرته د نورو سختدریزو د کنټرول او مخنیوي لپاره پر طالبانو متکی دي. په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش دا وکړه چې د افغانستان له پولې نه یې پر ازبکستان بریدونه کړي، خو ازبکستان دا ادارت کړی ده. د خبرونه په لیکنه د منځنۍ آسیا هیوادونه اوس له افغانستان سره ډیره اړیکه لري او دغه هیوادونه نشي کولای چې د پولې هغه بل غاړې ته پر روان وضعیت ځانونه غلي ونیسي.
ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راخلو.
د اسدلا د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه ستاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ د معروف ولسوالۍ کې د خادې د نشتون له کبله خلک ډیر په تکلیف دي. یوه خاده د درغسان ده، هغه یوه ګنټه دوه ګنټې خلک په موټرسایکلو مزله کوي، بیا یو ځای ته پورته کیږي او هلته بیا ټلیفون کوي.
سلامونه او نیکی هیلی، میرویس اخلاقی د هلمند ولایت د لشکرګاه شهر اوسیدونکی. په هلمند کې یو همدا ستونزه د اوبو وچکالی ده. په واقعیت سره زموږ بزګران وروڼه د اوبو د وچکالۍ سره مخامخ دي، ځکه